کلونو کې په افغانستان کې بشري ناورین او بیوزلی په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. په لند او وګد محل کې به د دې بیوزلی منفي اغیز په کورنیو او ماشومانو څوي. نړیوال سازمانونه څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د فقر او بشري ناورین مخه ونیسي؟ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ازموینې ادارې د 1402 لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د نجونو په نګډون اعلان کړې. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم کړکیچ څنګه چیرته ده او د حل لارې څه ده؟ پر دې دوه موضوعات باندې په دوه جلا بحثونو کې د ملمنو سره خبرې کوم. سلامونه، تاسو د امریکا غږ اتصال پروګرام ګورئ. زه ګالیا رانا نورستانی یم. پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی چې یو ایرانی قضایی پلاوی په ایران کې په اعدام د محکومو شویو افغانانو د قضیو په اړه د دغه حکومت سره د بحث لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. یاد وزارت په ایران کې به د اعدام محکومو شویو افغانانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې افغانان د ایرانیانو وروسته لویه ډله ده چې په ایران کې اعدام شوی دی. دغه ډله وایي چې په دې میاشت کې 15 تنه افغانان د 15 ورځو په موده کې په ایران کې اعدام شول. کابل کې د ایران سفارت تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوارالحق کاکړ یو ځل بیا واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي تلویزیون سره مرکه کې تیره شپه خبره شوې ویلي دي چې ډېرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د ده په ټکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ټینګلی شوی دی. هغه د دې نامنې لامل په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بیلابیلو ډلو ته له هغوی د پاتې شویو وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسی چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولي. او د جرمني د کلن په ښار کې د ښځو او بشري حقونو د یو شمیر افغان مدني فعالانو له خوا د ښځو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو په خلاف د نه خوړلو د روان اعتصاب په څلورمه ورځ د اعتصاب تنظیم کوونکو ویلي دي چې د ځنو اعتصاب کوونکو روغتیایي وضعیت ښه دی. افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندل، طالبانو ته د مالی مرستو بندیدل، د طالبانو په چارواکو د سفر بندیزونه لګول او د طالبانو له زندانونو څخه پرته د قید او شرط څخه د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل د دغو اعتراض کوونکو په غوښتنو کې شاملې مسلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې لاسو کورنیو څخه نه یې د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري او ډېری ماشومان له سهارنۍ پرته خونځي ته ځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د هیوادونو او مرستندویو مؤسسو په مرسته د خوراکي توکو مرستې برابروي. هر ورځ 100,000 ماشومان ته چې خونځي ته ځي بسکیټونه ورکوي. یاد سازمان اعلان کړی دی چې له مرستندویو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه لازم مرسته کتر لاسه نکړي پر راتلونکي میاشت کې یعنی اکتوبر میاشت کې به له افغانانو سره مرستو ته دوام نشي ورکولای. د دې په خبر په حق راپور لرو او د همدې موضوع په حق د بدملمنو سره خبرې وکم.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په ایکس کې په خپل پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د هر لسو کورنیو لړل نه کورنۍ کافي خوړه نه لري. د دغه ادارې په وینا ګنشمیر کوچنیان په وګی نس خوندځي ته ځي او لوګي د دوی په فزیک، روان او زده کړو باندې بدې اغیزې کړي.
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د پوزیشن له سخت کمک سره مخ ده او ارله مخه یې اته میلیونه کسان د خپلو بیرانه مرستو د رسولو له ډلې څخه کم کړي. که نوې مرستې راونه رسېږي نو موږ به دې ته اړ شو چې لا نور هم د مرستو کچه کمه کړو او هم د هغو خلکو چې دوی اړمن دي او مرستې باید ورته ورسېږي د هغوی شمېر هم راکم کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی هر ورځ 500,000 ماشومان ته په خوندۍ کې پروتین لرونکي بسکټ ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې کله مرسته کوونکو هیوادونو او نړیوالو ادارو څخه لازمه بودیجه ترلاسه نکړي نو بل میاشت کې به افغانانو سره مرسته ته دوام ورنکړی شي.
دا وضعیت موږ د نشتې کتلې دی او د دنیاوم دی چې زیاتره زده کوونکي په روحي نسبوندې راځي زده کړې کوي او دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د رخصتې په وخت کې او یا د تفریح په وخت کې څه وخورو. نو دغه وضعیت د دوی په فکر باندې او د دوی په زده کړه باندې منفي تاثیر اچوي چې د دوی سپورټ باید وشي او دوی ته کافي خواړه او ویټامینونه باید برابر شي.
په یو بل خبر کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د روان مالی کال په لومړۍ او 15 میاشتو کې 6.1 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د عوایدو په راټولولو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی راغلی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا یو ښه پرمختګ ګڼي خو وایي چې طالبان توسعي پروژې نه لري.
دا پیسې چې ټولېږي باید دغه کار ته، اشتغال ته، توسعي پروژې ته باید مصرف شي. دا ښه خبره ده چې دا پیسې دومره دوی ټولېږي، مثال مالیات ټولېږي یا مثال نور بانک کومکونه خارجي، مثال دوی جذبه یغه معادن چې دي ډېر پیسې اوستوکه دی د عواید معادن. دا دې ښه خبره ده خو اصلي مشکلات او اصلي ګریچ ده د خلک زمینه د اشتغال ده، زمینه د کار ده چې هغه اوس زمینه مساعد نه ده او خلک
نه لوفرانګي. طالبانو حکومت د نړیوال بانک د راپور هر کله کړي دي او په راپور کې د افغانۍ د ارزښت لوړیدل په بانکي سیستم کې پرمختګونه د خدماتو خه ارزه او د عامه ادارو کارکونکو د معاشونو ورکړې په اړه ویلي چې راپور کې واقعیتونه او پرمختګونه ته ځای ورکړل شوی. احسان الله رضایی، امریکا غږ، واشنگتن.
په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې بشري ناورین او بې وزلي په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. په لنډ او اوږد مهال کې به د دې بې وزلي پر اغیزې پر ماشومانو او پر کورنیو باندې به څه وي؟ نړیوال سازمانونه څنګه کولی شي چې پر طالبانو د بندیزونو په لګولو سره په افغانستان کې د فقر او بشري ناورین مخه ونیسي؟ دا پوښتنې د اقتصادي او بشري چارو د کارپوهانو سره مطرح کوم. ښاغلی اصف نن او امداشان دریا خان بهیر صاحب تاسو دواړه ته خراب لاستم ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه. نن صاحب د خوړو نړیوال سازمان وخت په وخت کلک خبرداري ورکوي خو اساسي پوښتنه دا ده چې دغه خبرداري څومره جدي دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته درانه ملمته بدون کوړې دم کوته. تقریبا د نړیوال گزارشات د فقر او بیکارۍ په وړاندې کاڅه هم دا اصلي حالتونه نه منعکس کوي. ځکه چې د بشري ناورین اصلي راپور ډېر تر دې نه شاید سخت وي، بوغنوونکی وي، تنها په افغانستان کې نه بلکې په نړۍ. مثلا دا اوس په نړۍ کې 828 میلیون وګړي له لوږې سره مواجه دي او ملل متحد او ټول سازمانونه مرستندویا صرف 1.5 میلیون دغه شمیرونه هغه ته ډوډۍ رسوي. معنی دا ده چې 6.5 میلیونه وګړي لا هم وګړي پاتې کیږي. بل مسله دا ده چې په دمرستو پور رسولو کې یا پور کړه کې هم مبالغه کیږي. دا راپور هم د مشکلات دی. اغه څه چې دوی تر سره کوي هم ناکافي دي، هم په موقع نه دي. یعنی تقریبا په افریقا کې نو اوس چې مرسته دوی تمویلوي اغه 14% وګړو ته چې مسایق دي اغه یې ترسيږي هم پاته وګي پاته کیږي. عین وضعیت په افغانستان کې دی. یعنی تر دې نه په ټیټو شاخصونو باندې دغه فقر ته، دغه بیچارهګانو ته، بیوزلو ته یا لوګو ته اغه چې ورته په کار دی اغه راسيږي. دا ډېر په دې سیستم کې مصرفيږي، اداري مصارفاتو کې فلاره کې مصرفيږي، په موقع نه راسيږي او تعداد زیاتېږي. اما د دې په حساب کې امر په باندې ارقام موجود دي. د دولتونو لاله یې د امرس کې نه تر سره کیږي. زما په نظر هم فقر په ارتباط پر دینه سخت او هم دا چې دوی مرسته تر سره کوي ماموریتونه تر سره کوي دا هم ناکافي او ناجواب دي ما مبالغه
بله مننه کوم ننګ صاحب بهیر صاحب د ننګ صاحب خبرو ته په پام ولې یعنی نړیوال مرستندوی ایوادونه یا هغه ایوادونه چې د دبليو اف پی لپاره پیسې یا بسمنه ورکوي دا خبرداري جدي نه نیسي یعنی دا خبرداري نه چې دبليو اف پی ورکوي وخت په وخت ولې دوی په دې باندې غور نه کوي لکه څه ده
سلام او درناوی تاسو ته تاسو د باس ملنه په تاسو د تاریخ ټول لیدونکو اوریدونکو ته دلته دوا زما په ان دوا هم د دلایل دی یو بهرنی عوامل دی یو کورنی عوامل دی بهرنی عوامل په دې معنی چې نړیوال فعلاً د دوی توجه په نورو هیوادونو یا نورو مسایلو باندې د نسبت د شي د افغانستان کې اصل لکه چې تیر دوه کلونه افغانستان د پام نه لیدلی دی د هر لحاظ اقتصادي لحاظ کې واقعا اندازه چې باید توجه شي توجه نه کیږي ځکه چې نړۍ په نورو ځایو کې مصروفه ده هم په نظامي بود کې هم په نورو ټولنیزو سیاسي مسایلو کې نور ځای کې بوخت دی یو مسله ده دویمه مسله دنه په هیواد کې ستونزې دي د اسلامي امارت د دوه کلن مزل او هغه په دوه کلن مزل کې متاسفانه عمده او اساسي غوښتنه چې د خلکو د هیواد لمړی ټوبونه دي چې دا هیواد دا نظام باید په رسمیت وپیژندل شي او دوی د دغه طریقه د نړۍ سره وصل شي او کله چې دلته یو داسې یو هیواد یو نظام نه وي چې هغه د نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیکو مسایلو باندې دوی سره وصلي او د نړۍ سره د خپل غوښتنې مطرح نکړي او د خپل د غوښتنو لپاره او د اړتیا لپاره دوی مشخص طرز عملونه وړاندې نه کوي او دا طرز عملونه په اساس او د غوښتنو په اساس باندې دوی مرستې را جلب کوي او د کافی او منظم همغږي په چتر د لاندې دوی دغه مرستې افغانستان ته راورسوي او د نن په هیواد کې هغه ارمن او کورنۍ وته نظر د دوی په لومړی توبونو په اساس باندې دوی ته وویشل چې تر څو چې په لاند محل کې دغه خلکو دغه ستونزې حل شي او په وګ محل کې دغه ستونزو د دایمي حل لپاره د دزې یو بودیجې یا دزې امکانات وغوښتنه وشي چې هغه د افغانستان خلکو لپاره د کار او بوختیا زمینه مساعده شي چې خلک دغه کار او بوختیا له طریقه ایت الله سکو د دوی د ژوند اقتصادی سوز حل شي متاسفانه دا کار شوی نه دی یعنی اساس دغه دی که چیرې په دغه دوه کالو کې په دغه موضوع باندې آه اندازه چې باید کار شوی کار رو بنشو او پنده دلیل من د خلکو په اقتصادی وضعیت کې با وجود ده چې گزارشونه نشر کیږي چې اواید تقریبا گراف ادوار شوی ده اواید را کلال دنانی کورنی اواید و گراف را طول شوی ده او ده بهرنه امرستیم که چیره ده خیریه مستره و نور امرست طول را جمع که دا آقا امار ارقام چه رسنه و طریقه نشد که تقریبا 25 میلیارد دلار شاوخا که افغانستان سر امرستی شوی
بله.
ده مسائل په نظر که نیولو سره نو ده چه ولی تاثیر نکه په ده مانا چه من ده کار چه من ترسرکه و ده کار مسئلیت نلری او ده خیل نتیجه لپاره من باید ده خپل پلانونو تا و ده خپل اهداف تا باید تغییر ورکو ترسو چه من بدلون تلاسه کو پرات لده من فکر نکام چه من که مثبت تغییر کو
بله ننګ صاحب بهیر صاحب خارجي ابعاد ته اشاره وکړه او ویل چې داخلي ابعاد هم لري ستونزې چې د نن په افغانستان کې دي د مرستو د ویش مسله د دبليو اف پی باید په خپل میکانیزمونو کې هم تغییرات راوړي خو که دغه داخلي موضوع ته راشو طالبان خو وایي چې هیڅ خبره نشته یعنی هر څه سم دي د خوشې د خلکو د اذهانو خرابول دي طالبان د خپل د ولس د حالت څخه خبر نه دي او که واقعا په دې راپورونو کې مبالغه کیږي
زه یو دریم چپتر به اول تشریح کوم چې میخانیکی مسله ده زه احصایوي فرق ته دې مرسته کوم تاسو درې کاله کاوتورې چې دبليو اف پی په دغه شاتو د دوی د 2021 2022 او 2023 اوله کې مثلا تاسو هلته وګورئ چې په 2021 کې د مرسته کوونکو هیوادونو شمیر یو سلو شپږ هیواد اما د مرسته اخیستونکو هیوادونو شمیر دا په شپېته هیوادونو ته رسیږي چې په 2022 کې دغه تعداد د هیوادونو چې مرسته کوي هغه یو سل لس هیوادو ته رسېدلی اما د مرسته اخیستونکو هیوادونو شمیر څلور اتیا ته رسېدلی بیا په 2023 کې د مرسته کوونکو هیوادونو شمیر اتیا کی ده او د مرسته اخیستونکو هیوادونو شمیر یو سل شلو نه زیات شوی. اما تمویل څومره شوی ده؟ په 2021 کې تمویل څکان لس میلیارده ډالر پول شوی ده. نیازمندی په هغه وخت کې څلوېښت میلیارده وه. البته نړیوال ارقامو په اساس خبره کوم چې دومره په کار وو. په همدې بل کال کې فیصله څوارلس نیم یا څوارلس اشاره میلیارده پیسه ټوله شوې ده. په 2023 کې تر اوسه پورې چې د اګست تر څوارلسمه پورې دا راپور تکمیل شوی ده د څه د پاسه پنځه میلیارده ډالر راټول شوي نړیواله کچه. اوس راځم د افغانستان ته او د طالب دریځ ته. دا مرسته کوونکو په دې اتیا هیوادو کې چې په 2023 کې مسجل شوي دي یا تسجیل شوي دي اما یو سل شل هیوادونو ته شمیر رسېدلی ده، یعنی دوه چنده یې اضافه شوی ده. هغه هیوادونه چې بیا افغانستان ته مرسته کوي د دې تعداد هم کم شوی. اول دا چې فردي مرستو کې ده په دوه بابه کې مصرفېږي، یعنی یو باب دا ده چې د ژوندي پاتې کېدو د فقیرو او د لوږو د ژوندي پاتې کېدو پروګرام ده او یو په د فقیرو او لوږو ژوند کې د بدلون پروګرام تر چتر لاندې راځي. دا بیا هر یو کې دوه درې څلور پروګرام دي. هغه پروګرامونه یا د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان د خلکو دا دوام چپتر کې چې د ژوند د بدلون په ارتباط ده په هغه کې مرسته کمه شوې ده. حتی تعداد د مرسته کوونکو ډېر کم شوی. اما دلایل یې بیا مختلف دي. تنها د لوږې مسله نه ده. مثلا یو تعداد د هیوادونه وایي شفافیت نشته، یو تعداد په خپله د تیلو کاروبار نه راضي نه دي، وایي چې تاسې د مصرف په خپله ډېر تاسې خورئ کم فقیر ته رسېږي. اما دا درې کټګوري چې مرسته کوي، یو تعداد مرسته دولتونه کوي، یو کټګوري د دولتونو مرسته ده، یو د مؤسساتو شرکتونو او نهادونو مرسته ده، او درېیم انفرادي مرسته دي چې دا یعنې درې ډوله مرستې دوی راټولوي منابعو نه. دا د انفرادي خلکو مرسته دا بیخي اتمرکه شوې. د مؤسساتو هم ډېره کمه شوې ده او د دولتونو ما درته وویل چې یو سلو تاسو هیوادونو اتیاو ته راکم شوې دا هم کم شوي. نو دا بیا یو عامل یې ته نهسې پلټلی چې یو عامل یې سړی وکړي. اما د طالبانو مسله دا ده چې دوی هم په ارقامو باندې مسلط نه دي. دوم دا ده چې دوی من حیث دولت غواړي چې ښه سیمه وړاندې کړي، یعنې داسې نه ده چې هر جای ته ملامت کړي. دوی وایي چې نړۍ موږ په هر شي کې ملامت نه وي، یو جنګ روان ده، موږ ته غواړو دا د جنګ شدت راکم کړو.
مننه کوم ننګ صاحب ستاسو د مفصل معلوماتو څخه. بهیر صاحب که دغه بحث ورورو راټول کړو زما وخت هم ډیر لږ نه دی پاتې دی بحث ته. که دا محدودیتونه او فقر دوام وکړي په لنډ وخت کې د دې بشري بحران د حل لاره څه کیدای شي ستاسو له نظر؟
د دوه کالو کې په همدغه موضوعاتو باندې ډېر بحث وشو، ځکه چې او موږ کوم نتیجې ته مو نه رسېدلو، مثبت نتیجې ته که چیرې کار په همدې منوال رواني او دا مرستې راشي کمې او زیاتې بشردوستانه مرستو تر عنوان لاندې خلکو ته ویشل شي، زموږ فکر نه کوم چې مثبت نتیجې ته ورسېږو. افغانستان کې د نیازمند یا ارمن خلک په مختلفو کټګوریو ویشل شوي دي. دلته یو تعداد هغه خلک دي چې آنند یا یو تعداد مرسته ضرورت لري چې دوی ته مرستې وشي تر څو چې دوی په اصطلاح د خپل ژوند ته ادامه ورکا. اما یو نور خلک هغه خلک دي چې دوی د خپل کار او کسب د لاسه ورکړي، د خپل اشتغال د لاسه ورکړي. دلته د بدیل معیشت یا د بدیل شغل زمینه باید مساعده شي چې به دا د دبلیو ایف پی کار نه دی. دلته ضرورت دی چې حکومت یا نظام یا دولت دوی د نړیوال سره په تماس کې شي او د نړیوالو نه د یو مومد یا همکار په صفت داغونه توقع لري، نه دا چې دا توقع موږ د دبلیو ایف پی نه یا د آسیایي بانک نه یا د نړیوال بانک نه دا توقع موږ ولرو چې د موږ ټول مسؤلیت دوی په غاړه وخلی. دوی مومد دی، دوی همکار دی، من باید زمینه ورته مساعده کړو تر څو چې د دوی نه مرستې جلب کړو او د خپل دولتو په اساس باندې په غټو بنسټیزو پروژو یې ولګوو تر څو چې خلکو ته د کار زمینه مساعده شي. او اوله برخه هم باید ایره نه کړو چې هلته ادغام نه شي، یعنې موږ نه د موضوعات باید خلط نه شي. هغه خلک چې آنن مرسته ضرورت لري یا دا بشردوستانه مرستې باید سوق شي، اما اصل توجه باید د خلکو دوامدار د ژوند، البته د بدلون د کتور لپاره
باید پاتې شي.
ډیره مننه کوم.
بار زمينه مسيده.
ډیره مننه کوم. دلیا خان بهیر صاحب او اسف ننګ صاحب تاسو د وخت او زمانه څخه په خیر او سکور مو ودان.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرین او خبرګونونه واسق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري له یک شنبه تر پنج شنبه د واشنگټن څخه په ژوندۍ بڼه
تاسو څنګه مننه کوم چې تاسو په دې اتصال د پروګرام سره یاست. د طالبانو حکومت د 1402 مریض کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې چې له مخې 4300 او 3600 تنو د 12 ټولګي فارغانو دولتي په هنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لارې موندلې ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د پریکړې له مخې د کانکور ازموینې ملي ادارې سکل د کانکور په ازموینې کې انجونو ته د ګډون بلنه نو ورکړي. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم کړکیچ په د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی د دوشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې د کانکور په ازموینه کې د ځوانانو د لا زیات ګډون لپاره د زمینی د چمتو کولو هڅه کړي تر څو ځوانان خپل زده کړو په برخه کې هدف ته ورسیږي. هغه ویل چې د ازموینو ملي اداره سکل د کانکور په ازموینه کې د کومو ستونزو سره نه ده مخ شوی او د تیر کال په پرتله د کانکور د ازموینې د ګډونکوونکو شمیر هم زیات و. په همدې موضوع په اړه د پروګرام کې د نجونو د تعلیم فعال زیاودین یوسف صاحب سره خبرې کوم چې د شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره مل دی. یوسف صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه تراته راکړه. د یو بل تعلیمي کال هم پیل شو خو د نجونو د ګډون پرته طالبان په دې کار سره نجونو ته کومه سزا ورکړي؟
او چې دا هډر مې ادي تاسو پوسټه او دا مونږ هم کو د کورونه واهلته په تیر دو کالو کې کومه وګورو د طالبانو په دې حکومت کې په نظام کې نو د خزو خلاف یو ډېر بدترین سلوک دې جاری کړی او دا انټینشنل دې په اراده یې کړی. دا په جنسي امتیاز باندې مبني دی او دا د خزو خلاف جنگ دی. دا هغه اصطلاحات دي چې کوم دي ان هیومن رائټس تنظیمونه استعمال چې ما استعمالو او په دې کې د ټولو نه بنیادی ضرورت ته او حق دی کومګ وګورونو په تیر دو کال چې باندې لاولې پسانوي تعلیم باندې پابندي ولګولا بیا د یونستان په تعلیم باندې پابندي ولګولا د ثانوي تعلیم پابندې تقریبا دا 214 ورځې وشوې. د یونیورسيټي تعلیم پابندې تقریبا 2015 ورځې یعنی اتمیاشت وشوې. اوس د افغانستان جوني د کانکور یعنی د یونیورسيټي داخلي د امتحان نه منع کول په هر ساتل دا ډېر لوی ظلم دی. خو زما په نظر کې طالبان د یو خاص نظام لاندې او د بالکل هغه خپل په دې مشن کې یا خپل مقصد کې ډیر کلیئر دي. هغه غواړي چې د افغانستان د پبلک لایف نه خزي نابود کی، یعنی خزي د خزي ویزیبلیټی ختم شي او دا غي د پارا چې کوم دملا تیر دی هغه تعلیم دی. نو هغه دملا د تیر ماتول غواړي. نو دوه قسمه عملیات کیږي. فلان جنا چې د ثانوي تعلیم نه جنکی برزي په هنتونتا نو په هغه تعلیم پابندی لګولې ده او بیا په یونیسټو کې د جنکو په تعلیم هم د تیرو اتو میاشتو نه پابندي ولګولا. د دې مطلب دا شو چې او موږ دا هم اورو چې په بازي صوبو کې د یونیسټو د پرایمري اډوکیشن باندې یعنی د لاسو کارونه د زیاتو ماشومانو په تو باندې پابندي ده. د دې مطلب دا شو چې هرې تیرې چې چونکی تعلیم خزتا حق ورکی، تعلیم خزتا اعتماد ورکی، تعلیم خزي دا وزري ورکی چې هغه د جون په هره
شوبه کې برخه واخلي. نو دا هیڅ دغه وزیر کټکول غواړي او خلک د دې سره عادت کول غواړي چې د افغانستان د خلکو د لپاره دا نارملایز شي، چې دا ټول خلک جاهل شي. نو بیا م بس یو جهالت کې به خلک ژوند کوي او دا هیڅ د خیال دی چې وخت به بیا داس راشي د افغانستان ته کوم دا تاسو نه نه کوي او د ناشته به هم داسې اواز
بله.
نو مقصد دا غي دا دی.
بله یوسف سه بالکل دا چې تاسو ویلې یو خدا دا هغه خبرې دي چې دقیقا په دوه کالو کې مونږ شهیدان یو ګورو. بل خبره دا چې وس دا ترکله به ادامه ولري او د ولس وس غاګ پورته کول څومره اړین دی. تیر کال چې د کانکور ازموینه اخیستل کېده په ډیرو سیمو کې هلکانو د نجونو څخه د پملاتړ د اعتراض په شکل د ازموینې د ورکون نه وکړه، خو ساکل داسې دا دیونه شول. طالبان په افغانستان کې جنسیتي تبعیض په سیستماتیک ډول بنسټیز یعنی کړی دی. دا څومره اوس خطرناک ده چې ورورو ولس هم په دې باور شي چې همدا عادي ده چې نجونې دې له ټولنې څخه ګوښه وي.
دا به شکه چې دا یو داسې ظلم دی چې موږ ورته د دې څومره مزمت کو څومره ورته بد وایو نو کم به وي. په دې کې دوه خبرې ډېرې ضروری دي. لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې وی چې تیر کال کم از کم سناری نو طالب علمانو استادانو د جنو سره د یکجهتۍ اظهار کړو. سخت علی دغه اظهار هم نشته دی. د دې مطلب دا دی چې طالبان په خپل هغه مقصد کې کامیابی کې کم چاغي واړي. خو زه دا وایم چې دغه تکي چې کم جبر دی، کوم ظلم دی او د خزو د ازادۍ خلاف، یعنی هرې تیریدونکې ورځې سره چې کوم هغه نوی نوی قوانین راوړي تر دې پورې چې اوس په تیر ورځو کې دا خبر هم راغی چې د بند عامر نېشنل پارک باندې، یعنی یو خزه د پارک نه منی کول چې هغه د پارک ته هم نه ورځي. سیلون چې بند کړو چې دا د وجه نه شپې ته زره خزه چې کوم دی بیروزګاره شوي. نو د دې هر څه خلاف د ټولو نه مخکې پکار ده چې افغانستان خپل خلک په پور امن طریقه باندې پاس یو غږ پورته کی او دغه جون سره دغه خطو سره ودرېږي. کم چې په بندو ځایونو کې یا په سوشل میډیا باندې یا کله کله سړک ته راوځي او هغه خپل غږ پورته کوي. سړونه باید پکار دي، ځکه دا صرف د سړو مسله نه ده، دا د افغانستان مسله ده. زمانه مخکې دا چې کوم دوستانو د افغانستان په معیشت باندې خبره وکړه، نو زه ما ذهن ته دا خبره راغله چې ته په یو ملک کې 15 میلیونه ماشومان له تعلیم نه محرومه کی، په لکونو ښځې د کار نه محرومه کی، نو په هغه ملک کې به دا معاشي ترقی څنګه راځي؟ په دې خبره باید چې طالبان هم ځان پوه کړي او په افغانستان کې دغه خلک هم پاتې او د افغانستان نه بهر چې کوم خلک دي، دا په جرمني کې چې کومې ښځې کومې مبارزې دي ناستې دي او بوکړتال کې د ولګي هړتال کې دې سره موږ به یو جهت اظهار کوو. په هر پکار دا چې د افغانستان داس پر پرا او ورسره موږ هم دي خلک د موږ د هر ملک یو، زموږ د هر عقیده او هر مذهب سره تعلق دي. او دغه ناورین خلاف غږ پورته کول ضروری دي، ځکه چې تر اوسه پورې د نړۍ کاغه یو ان او دی، کاغه برتانیا دا، کاغه امریکا دا، کاغه د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی دا، دا غی چې کم رد عمل نه د طالبانو د ظلم تا د تجاوز تا هغه د الفاظ تر حد پورې د مزمت تر حد پورې محدود دي. زما په نظر کې چې په ابتدا کې چې کله طالبانو د خزو وزارت ختم کړ او د خزو په کار په باندې ولا دا غی خلاف سخت رد عمل راغلی وي، او طالبان د خزو په اړه بدلی ویل کوله. مننه کوم دا د نور شان باندې نه راتل.
بله
دا نړۍ چې تم رد عمل دې هغه ډیر کمزور دي، تما تر اوسه پورې نه دي شي چې طالب دې
پروگرام هم پای ته رسیږي. تاسو ماتیاس خمانه نه کوم تر بیا مو په پاک الله سپارم.